اجنس خبر ورکوي چې د اسرائیل هوایی حملو پرون ناوخته د سوریې په پلازمېنه دمشق کې ځینې اهداف ویشتلي. دا په نږدې یوه میاشت کې د خپل ډول له مخې لومړۍ هوایی حملې ګڼل کېږي. د اسرائیل چارواکو پر دمشق د پرونیو حملو په باب کومه تبصره نه ده کړې. د سوریې سانا خبري اجنس راپور ورکړی چې د سوریې د هوایی مدافع دستګاو د دمشق په ګاونډ کې دغو هوایی حملو ته ځواب ویلی او ځینې حملې شنډې کړي دي. د اجنس په وینا په دغو حملو کې یوازې مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې پر سوریې بله هوایي حمله چې شک کېږي اسرائیل به کړي وي د مې میاشتې پر دویمه سوې وه چې د سوریې په شمالي شر حلب کې نړیوال هوایي ډګر په نښه کړی و.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
زه کله یم هغه څه چې ماته له هر څه څخه ډیر سکون راکوي هغه د ماشومانو غږونه، د لوبو او مستی شور، منډې رامنډې، ماشومانه خنداوې او خوښۍ دي. کله چې تاسو د خپل کوچنیوالي خوږې شېبې رایادې کړئ نو تاسو به خامخا ووایئ چې زما ټول دولت او شهرت دې تالا شي، خو زما د ماشومتوب شېبې دې بیرته راوګرځي. ماشوم او ماشومتوب ډېر ښکلی وي، ځکه خو د ماشومانو روغتیا او پالنه پر مور پلار او ټول کورنۍ فرض ده. که ستاسو ماشومان روغ وي نو ستاسو کور به له خوښیو ډک وي. رښتیا تاسو خبر یاست چې د ماشومانو ملګري یعنی د ګزند واکسیناتوران ستاسو کلي ته هم درځي. تاسو هم خپل ماشومان د دلوې له درېمې نیټې څخه د دلوې تر شپږمې نیټې پورې د ژوند د دوه څاڅکو واکسین لپاره تیار کړئ. روغ ماشوم، خوشحاله کورنۍ.
رسمونه رسمومه، زه ګلونه رسمومه، د خپل کلی کروندې او سرکونه رسمومه، زه باغونه رسمومه، زه سندونه رسمومه.
وای ملالای لوری، دا څه خوږ شعر و! دا د څه شی رسم کړی دی
پلارا؟ دا مې خپل کلی رسم کړی دی.
وا، نام خدای دی وي په ګوتو دې برکت شه. دا څومره ښکلی او رنګین رسم دې کړی دی.
هغه رنګی چې تا په بازار کې راته واخیستې رسمونه ته مې په کار وې.
رنګی در جار شه، نورې به م درته واخلم. رښتیا چې دا سنګین لالا دې څه شو؟
هغه د ډنګر په بر سر کې کار کوي.
ته ور غږ که چې دلته راشي او ستا دا رسم وګوري څومره به خوشحاله شي.
پلاره هسې نه چې له کاره یو بسو.
کار خو څه تښتي نه، بیا به یې وکړي. ورغه که هغه ستا په هوښیارۍ او تکړهتوب ډېر خوشحالېږي.
ښه ده چې ته وایې، ورغه به کم.
هو ورغه که چې ژر راشي او ستا هنر وګوري.
سنګي لالا، و سنګي لالا.
لالا دې جار شه، څه وایې ملالۍ ګلې؟
پلار مې وایي چې یو ځل دلته راشه.
ښه ده، دا دی درځم.
هغه دی را روان شو چې دا رسم وګوري، ډېر به خوشحاله شي.
هو لالا مې ما تل تشویق کوي، راته وایي چې ډېره تکړه یې.
په تکړه والي کې خو د شک نشته لورې. ملالۍ ګلې څه مو ویل؟
پلار ته ورته ووایا.
ښه ده ملالۍ. سنګینه زویه، ته دا رسم وګوره، ملالۍ رسم کړی چې ته څو نمرې ورکوې.
ته راکه ملالۍ چې زه یې وګورم او سترګې پې خوږې کړم.
لالا وی گورا دومره بخنه وی.
واه واه، نام خدای دی وی، پا قلم دی برکت شا. داری سمره کلی رسم استلای دی. زمال خواستل نمری او سرا آفرین.
سنگی لالا، دامی دا خپل کلی رسم استلای دی.
دیر کلی دی، دا کلی زمکی، دا باغونه، دا سیند، خدا سڑکونه سمره دیر دی. زمون پا کلی که خو سڑکونه نشتا، ایلا یو سړک د کلی کوز سر ته راغلی دی.
خو په دې کې زما یو مقصد دی.
د څه شي مقصد ملالۍ؟
چې د خلکو ور پام شي، د کلي ځمکو او هر ځای ته سړکونه تیر کړي.
ملالۍ ګلې ډېر ښه فکر دې کړی دی. زه چې په انګړ کې لښتی تیر کړم دا رسم به له ځان سره وړم چې کلیوال یې وګوري او یو ښه فکر ترې واخلي.
هلکه خیالي، دا بوجۍ دا سره ونیسه چې د ژرندې ډول ته یې ور پورته کړو.
چنار ګله، مومې پازا باوه، لږ مې خپل چورت ته پرېږده.
له خیالونو او چورتونو څه نه جوړېږي، له کومک را سره وکړه، ثوابه دې وشي.
سمه ده، کومک به در سره وکړم، خو ګوره بیا به سندرې راته وایې.
وایم سندرې خو داسې نخت دی، چخت دی، رانه واخله.
دادی دا راغلم.
خیر اوسې.
چې داسې دا ونیسه نو
وایم کور دې ودان، اوس به یې نو د ژرندې په ډول کې خالي کړو. یار خیالي د کار سړی خوله چې لګناس وکړوي.
غنم دې خالی شو ښه، نو اوس نو کاسه را واخله، یوه ښه مسته سندره راته ووایه. نو
سمه ده، سندره به د ژرندې د دروازې مخې ته ووایو، دلته د ژرندې غږ ډېر دی، ښه نه اورېدل کېږي.
ښه نو درځه چې د ژرندې مخې ته ورته کینو.
خو ګوره خیالي، سندره به تم را سره وایې.
وایم په سترګو ته پایل کا، زه هم در سره وایم.
جنده ده خوشان ده چنار گل جنده گڑای ده، کپ که خوشان ده آسی نا چپ که سڑای ده،
کپ که خوشان ده آسی نا چپ که سڑای ده. های 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 های
های های.
والا کچنار گولا، تاو خیالی چه سندره پایل کردی دی؟
خوشحال کاکا، خیالی گل دیر خیال لگ دی، د ژرندې ډول ته یې د غنمو بوجۍ را سره پورته کړه. ما وی چې دا یوه سندره خو به زم ورته ووایم.
ښاښا نام خدای دی وي، خدای دې د خیالي په لاسونو کې برکت واچوي چې خپلو کارونو ته یې پام شي.
آمین. خوشحال کاکا، په ژرنده کې مې چورت برابر شي، د چنارګل په سندره مې بیخي زړه خوشحاله شي.
چنارګله
وای معمول کوه خوشحال کاکا،
چه خیالی دومره خدمت کړه ده، خو تیم لگو نازم.
وایم پا سرگو، شین چای با لطور گوڑ سرام دا حوز ورطا راوڑم.
شین چای و طور گوڑ خور جار شا، دا سوکا چی او چه غنمم ورکا. او ری دلی میده چه خیالی کاؤترم ساتی، ده کاؤترم لپارا با غنمم یوسی.
وایم پا سرگو.
چمره چو مساله پکی واچم کته بلا خوانده ورشی.
پروشی ما وی چې اوس بده د مینې ورجو خوګه وګم راځي، سالا کې بیا شلغم باندې کړی دی.
دا سه خوانده ور شلغم پخه کړی، کته به ور سره اخري.
یاره د شلغم خو دی هغه نوم ورکشي.
خو پرونم تو خی دی، چا ویل چې شلغم تو خی ته ډیر شوی.
زه له تو خی مړ کړای وای، خو چې تا مینې وریجې پخې کړې وای.
خیر دی، ته په شلغم گزاره وکړه، د مینې وریجې وار به هم راشي پخې.
یاره دا شلغم خو دې په تا مبارک.
واه احمد خانه، چیرته لاړې؟
زما د کمیا دو سره به ډوډۍ وخورم، شلغم مو میاشم زړه سپین کړی دی.
سړی نو زه خو آرام خواړه نشم خوړی، تا خو ما ته د غلا وریجې راوړې وې، او هغه خو ما بیرته خپل خاوند ته یې ولېږلې. بیا یې مدخان راغی که څه، هسې نه چې زما خبرې اورېدلې وي. خدایه خیر کې.
پلوشې نوې مېلمانه مانې؟
مېلمانه دې هر کله راشي. قندیګل ترورې ستړی مشي.
ښه ده شي لورې، خدای دې د بچو له غمه وساته.
آمین. تا سره راځه ترورې، دلته دې دیوال ته تکیه وکړه. راځه.
ښه ده پلوشې، د دې تر څنګ ناسته یې څه شی دې پاخه کړي دي؟
شلغم مې پاخه کړي دي ترورې، اوس به په ګیه سره وخورو.
کور دې ودان، ما ډوډۍ خوړلې ده.
نه دومره وختي به دې نه وي خوړلې. راځه زما د لاس پخلی به موږ وګورې چې څنګه دی.
ستا د لاس پخلی ما ډېر خوړلې دي، ستا غوندې خواږه لاسونه په دې ټول کلي کې د چا نشته.
خو زما لاسونه هغه د چا خبره؟ توری پیشیو چڑلی دی ترورے،
وی پلوشه خدای دې نکی داسې والی وای اوخ کې د جار شم والی ژاړي
اوس لګ مخ کې مت خان را ته ډیر غوسه شو ترورې ویلی چې والی دې مینې وریجې نه دي پخې کړي ما خو داسې ورته نه شو ویلی چې هغه خو دې غلا کړې وي او آرامې وي ما بیرته ور ولېږلې
تا به ورته ویلي وو چې کومه بله ورځ به وریجې درته پخې کړم
دا بانه خو مې ورته وکړه ترورې خو بله ورځ به بیا وریجې غواړي زه به یې له کومه کړم ورته
ته وریجې ته خفه یې دا دي یو من وریجې مې درته راوړې دي
وی قندې ګل ترورې ته ولې ځان په عذاب کړی
دا نو څه عذاب دی سره ګاونډیان یو د یو بل په ښه او بد چې شریک نه شو دا نو بیا څه ګاونډیتوب شو
وایم کور دې ودان ترورې سوفله مو ډېره شه تاسو په رښتیا چې زموږ ښه ګاونډیان یئ خدای دې درته اجر درکړي
لورې د خیالي پلار ویل چې احمد خان صاحب تنبه بني آدم دی هسې نه د هغه وریژو په سر یې له پلوشې سره خفګان راشي نو ځکه مې دا وریژې راوړې
اوهو دا خو امید راغی امیدا ستړی مشې
خیر اوسې چنارګلا
امیدا ته د ژرندې مخې ته په دې پوزي کښېنه زه د ژرندې ډول ته د غنم اچوم دستي درځم
چنارګلا دا دی زه کښېناستم ته دې په ارامه خپل کار کوه
دا دی د ژرندې ډول ته مې غنم واچول زم دستی داس په ګام راځم
داس په ګام مرازه راو به غورځې د چنارګل په ګام راشه
امید ګلا دا وایا چې شین چای له تورې ګوډې سره درته راوړم او که یوه سندره درته ووایو
چنارګلا نه شین چای له تورې ګوډې سره غواړم او نام سندره بس خبرې کوه چې خبرې دې ګوډې شکرې هم دي او شین چای هم
خبرې خو به وایم په بوجیو بوجیو درته وکم وایم کور دې لغالې ډک شه ته خبرو ته خپه یې
نه نه په بوجیو بوجیو مه کوه ستا دوی خبرې هم لکه یوه څټه غنم داسې قدر منې دي
په دې کلي کې ته ځکه را باندې ګرانې چې د ښو خبرو په قدر پوهېږې
که د ژرندې ته بیره نه وي ته هم په دې پوزي کښېنه
ښه دا دی چې ته وایې کې به نو هغه دی یو بل ملګری دې هم دې خواته را روان دی
څوک دی
سنګین دی هغه نه وایي چې له مهاجرته راستون شوی دی
ښه ښه سنګین خو ډېر ګل سړی دی
او ګل سړی دی خو زمونږ عکسونه یې د بندیخانې په دیوال نه دي لګولي
سلام علیکم
وعلیکم سلام
وعلیکم السلام سنگینه گلا ستړی مشې
عزتمند اوسې چنار گلا
سنگینه دلته از ما تر څنګ کښېنه
هو هم دلته کښېنم له تا سره مې یو کارم و ته دا تصویر وګوره دا مې وړې خور ملالۍ ایستلی دی د خوشحال خیلو د کلي تصویر دی
نامو خدای دی وي څومره ښه رسم یې ایستلی دی
اوهو زموږ ژرنده یې هم رسم کړی ده دا دی د ژرندې تر څنګ چنار هم رسم کړی دی
امیده د ملالۍ له دې رسم نه یو مقصد په زړه کې و
څه مقصد
په رسم کې خو ګورې چې د کلي هرې برخې ته یې سراک ورتېر کړی دی
اوهو ورته پام یې شو خو ارمان چې زموږ په کلي کې هماغه یو سرک دی
بس بس اوس د ملالۍ په مقصد وپوهېدې ملالۍ وایي چې د کلي هرې برخې ته دې داسې سرک ورتېر شي لکه په دې رسم کې
دې رسم خو ماته لوی درس راکړه که خیر وو زه او ته به له کلیوالو سره مشوره کوو چې د کلي د ټولو سرکونو غم وخورو چې سرک وي د کلي د ګټې وټې لارې به هم ډېرې شي
وایم کور دې له غلې ډک شه یو سرک به زموږ ژرندې ته هم راتېروي
السلام علیکم مولوی صاحب
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ځوانانو ستړي مشئ
سلامت اوسې مولوی صاحب محترمه
مولوی صاحب اجازه خو به وي چې یو څو شېبې در سره کینو او یو د خیر مشوره در سره وکړو
امید راځئ هر کله راشئ بیا مشوره خو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده او په مشوره کې خیر و برکت و اصلاح وي
سنگین رازه د مولای صاحب تر سنگ بکینو.
سامه ده امید جانا. مولای صاحب چه ستاسو واخونه نیسو؟
نه سنگین اورورا، زه اوزګاریم. لږ مخکې مې د یوې مهمې مسئلې په باره کې مطالعه کوله. چې له مطالعې فارغ شوم، همدلته د جومات مخې ته په چمن کې د مرغانو اوازونو ته غوږ شوم.
ډېر ښایسته ځای دی او د مرغانو اوازونه هم خوند کوي.
هو امیده، دا ونې بوټي مرغان دا ټول زیروح او غیر زیروح د رحمان پروردګار ثنا او صفت بیانوي.
بالکل مولوي صاحب، همداسې ده.
ښه تاسو د مشورې خبره کوله، اوس به اصل موضوع ته راشو، خبرې به پې وکړو او د خیر او اصلاح طریقه به یې ولټوو.
مولوي صاحب، موږ د کلي د سړکونو په باره کې له تاسو سره مشوره کوله.
سنگین ښه وایي مولوي صاحب، زموږ د کلي ډېرو برخو ته سړکونه نه دي ورتېر شوي. د سیند د غاړې ځمکې هم سړکونه نه لري.
که سړکونه د کلي شاوخوا ته ورتېر شي، ځمکې به هم ښې آبادېږي، ټیکټر به ورځي او ځمکې به داسې آبادوي چې حاصل به یو په څو کېږي. مولوي صاحب،
سنگین، ستا خبره مې بیخي په زړه ولګېده. له سړکونو سره ډېرې ګټې تړلې دي. دهقانان به خپل حاصلات په اسانۍ سره بازارونو ته رسولی شي،
د خلکو په کارونو کې به اسانی هم راشي.
همداسې ده. ښه، نو په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده چې زه څه خدمت کولی شم؟
زموږ مقصد دا دی چې تاسو د دین عالم یاست او کلیوال تل د خیر کار ته رابولئ. که مهرباني وکړئ چې کلیوال د سړکونو په خیر او برکت وپوهوئ او د سړکونو جوړولو ته یې راوهڅوئ.
دا کار به ولې نه کوم؟ دا خو د خیر او ثواب کار دی. زه ستاسو نه مننه کوم چې د خیر او ثواب په کار کې مو در شریک کړم.
مولوي صاحب، الله دې عزتمن لره چې زموږ د خلکو زړونه او ذهنونه روښانوي او د خیر لارې چارې راښیي.
الله عظیم الشان دې ستاسو په شان د خیر او د جامعې د اصلاح لپاره ځوانان ډېر ولري. خو زما په زړه کې یو بله خبره هم راګرځي.
مهرباني وکړئ مولوي صاحب، کومه خبره؟
زه وایم چې دا خبره د کلي له نورو مشرانو سره هم شریکه کړئ، چې د هغوی مرسته هم راسره وي او کلیوال حشر ته راوبولي. هغه د چا خبره غوړي بلا غوړ شي.
هو رښتیا، وبخښئ مولوي صاحب، یوه ډېره مهمه خبره رایاده شوه. د دلوې میاشتې له درېیمې نېټې څخه تر شپږمې پورې کور په کور د ګوزن د واکسین کمپاین پیلېږي. ما ویل که کلیوال خبر کړي چې ټول خپل ماشومانو ته واکسین وکړي او هیڅوک هم ترې پاتې نه شي.
اوه چنار ګله، د ژرندې ګله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وایم کور دې نه غلې ډک شه عاشقه، څنګه داسې په څنګ رانه تېرېږي؟
په څنګ ځکه تېرېږم چې ډېر ضروري کار لرم. ما وایې که نږدې درشم بیا مې پازابوي او راته وایي چې راځه کېنه مجلس راته وکړه.
اوس هم نه پرېږدم، را وګرځه کور دې نه غلې ډک شه. د خوشحالۍ او اتڼ وسله دې هم تر څنګ پټه نیولې ده.
نه نه، له کاره به مې نه باسې، سل زره کارونه راته پراته دي. ته خو وزګار خېل یې، په ما به غرض نه لرې. هو
ګوره، په خپله خوښه را وګرځه. وایم کور دې له غلې ډک شه، ډول در سره دی، یوه پنجه ډول راته ووکه، بیا نو چاپ چیرې ځې په مخه دې ګلونه؟
یاره چنارګله، نن د ډول وهلو ته نه یم وزګار، زم د کلي میدانې ته.
د کلي په میدانې کې څه ګلونه کرې؟
د کلي په میدانې کې ډول وهم او کلیوال د خیر له کاره خبروم.
د څه شي د خیر کار یادوي؟ کور دې له غلې ډک شه، خو ما هم پی خبر که.
ګوره و چنارګله، چې ځان خبروي بیا نو د کلي میدانې ته راشه، ډول به واورې او په هر څه به ځان خبر کړې.
دومره ناز و نخرې مه کوه، وایم کور دې له غلې ډک شه. که را و نه ګرځېدې، په زور دې را ګرځوم. را وګرځېږه، په زور دې را ګرځوم. منډې مه وکه، خیالي مې پرېږده.
څه دې وایل چنارګله؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، چې عاشق درنه خلاص نه شي، را وې ګرځوه چې یو پنجه ډول پې ووکړو.
وایم بې غمه اوسه، عاشق څه د آس غونده ګړنده یم شي، د خیالي ګل پنجو نه شي خلاصېدی.
دهغسې په کشکولو یې راوله. ما دومره زارۍ ورته وکړې، زما خبره یې په ځمکه وغورځوله.
چنارګله، درته م ویلې کنه چې د کلي میدانې کې ډول وهمه، پرېږې ده کنه.
دا د کلي په میدانې کې د څه لپاره ډول وکې؟
خلک را خبروم چې د کلي د سړکونو د جوړولو لپاره اشر وکړي. وای
وایم کور دل غلی ڈکشا دا خو کا خبره ده پاشر کې به مونږ هم برخه واخلو خو اول زما او د خیالي زړونه ښه کا ښه ډول راته وکړه بابا چې زه او خیالي خش پک مخه یا تندر ته واچو
یاره چې نارګوله چې نه به پرېږدې کنه دای ډول راځه یا تړته
ملالی تو څه شي مینځي
وړ وړ شالونه وړ وړ کمیسونه او وړ وړ جاکټونه
د څه شي وړ شالونه وړ کمیسونه او وړ جاکټونه
د نازکو ما وای چې نازکي به مې ښکلې ښکاري او رانه خوشاله به شي
نو نازکي کله کله درنه خفه کیږي
هو خو درنه خفه کیږي
په څه شي درنه خفه کیږي
چې جامې او شالونه خیرن شي چې دوی په خاورو کې رانه سپېرې شي
ښه بیا خو یې نو ښې ساته چې تل درنه خوشحاله یي
هو خو دې ښې ساتم زما ساتم ورسره تېر وي
نانځکې دې څه نومېږي
ډېر ښکلې نمونه یې دي یوه بدرې جماله بله ګلاندامه بله یې لیلا
چې چیرته ښکلي نومونه دي تا په خپلو نانځکو ایښي دي لکه چې پلار دې راغی
هو هغه دې پلار مې راغی پلاره ستړی مې شئ
ښه ده شي لورې الله دې په برکت لره
آمین
د ملالۍ پلاره ستړی مې شئ
خیر به شي خدای دې مخ واړوه ملالۍ لورې
پلاره څه دې ویل
پلار دې جار شه ته یو ځل ما ته راشه چې په سر د لاسونه را تېر کړم او ودې نازوم
ښه ده پلاره
ملالۍ بیا څه خدمت کړی دی چې نازوې
صدیقې ته غوږ کېږده دا د څه شي غږ دی
دا خو په کلي کې ډول وهل کېږي
ته خبره چې دا ډول ولې وهل کېږي
نه نو څه خبره یم
دا ډول د اشر ډول دی
نو اشر یې د څه لپاره کړی دی
ټول ځوانان او کلیوال ورغلي دي سنگینم ورغلی دی او ټول په یوه اتفاق په اشر کې لګیا دي
ښه نو په دې کې د ملالۍ خبره تا څنګه راواخیسته
کلیوالو نیت کړی چې د کلي هرې برخې ته به سرکونه ورتیروي او دا هم د ملالۍ له برکته دا ټول د اشر کار د ملالۍ د هغې رسامۍ نتیجه ده چې د کلي رسم یې ایستلی وو او د کلي هرې برخې ته یې سرکونه ورتیر کړي وو
ښه نو کلیوالو زما رسم خوښ کړی وو
هو ډېرې خوښ کړی وو ویلي وو چې د دې رسم غوندې به د کلي هر ځای ته سرکونه ورتیروو
دا خو نو بیا ملالۍ په دې ارزي چې ونازوله شي
کلیوال وایي چې د کلي هرې برخې ته سرکونه ورتیر شي ځمکې به ښې ابادېږي حاصل به یې بازارونو ته ځي او کلیوالو ته به د ګټې وټې طریقې جوړې شي
نری او مین وریجې ډېر خو ډېر ښه تیار شو صبر چې سر یې خلاص کړم واه واه نامې خدای دې وي وریجې ډېرې ښې پخې شوې دي څومره خوږه خوشبویي ده
اوهو نام خدای دې وي نن خو دا ټول کور د مین وریجو وږمو نیولی دی
ګوړه ګوړه وایه خوله به دې خوږه وي مین وریجې لکه مشوي هماغه پروني شلغم مې تاودې کړي دي
ګوره پلوشي هسې به مې اشتها نه سوځي د شلغم او د مین وریجو د وږمو د ځمکې او اسمان فرق وي
ښه چې داسې ده نو راځه لاسونه دې ومینځه زه به وریجې راوړم
ښه راواچو اوبه
نیسه لاسونه دا صابون هم در واخله زه به ګرمې اوبه در واچوم
سمه ده
زه به د صفې په سر دسترخان هوار کړم بیا به وریجې راوړم.
وایم بیخي مې خوښه ده، خو بلای مه تر مخې کوه، زر یې راوړه چې پرونۍ لوږه مې ملا په زړه کې ده.
خیر ده چې پرونۍ لوږه دې م په زړه کې ده، نن به نه نری او مین وریجې ډېرې ښې در ولګېږي.
څوکل پخره وبه ګورو چې څنګه دې پخې کړي.
هو وبه یې ګورې، خو ډېر احتیاط به کوي، اسنه چې یا ګوتې او یا هم ژبه دې ور سره وخوري.
دومره نو د خپل پخلي صفت راته مه کوه.
د ځان او پخلي صفت نه درته کوم، خو تا ویل چې ډېر وږی یم، ما ویلې ډېرې لوږې به ژبه یا ګوتې ور سره وخوري.
ته زر وریجې راوړه، زما د ګوتو او ژبې غم مه کوه.
لږ صبر کوه، د صبر میوه خوږه وي. دا د وریجې د مخې ته ایښې دي، بسم الله کوه دارو یې کنه په خیر.
یاره پلوشي، چې دا دې څومره خوندورې پخې کړي دي، چې دا به ستا د پخلي کمال وي او که وریجې به کې وریجې وي.
نه پوهېږم چې زما د پخلي کمال به څومره وي، خو وریجې پر رښتیا ښې وریجې وي.
زه خو وایم چې هم وریجې ښې وریجې دي، هم ستا د لاس پخلی خوندور ده.
وایم کور دې وران سړیه، چې په ټول عمر کې میله ده یو ځل د ځان صفت در نه واورېده.
خو ته هره ورځ ښه خواړه راته پخوه، زه به دې هره ورځ صفت کوم.
نو ته چې د دنیا په کار کې ګوتې نه خړوي، ښه خواړه به له کومه شي؟ که د خپلې ځمکې خدمت وکړې، زموږ به هم د نورو خلکو غوندې هر څه پریمانه وي.
ولې کار نه کوم؟ دا نن دومره ستړی شوم چې مه کوه پوښتنه.
نن په څه شي کې ستړی شوې؟
د کلي په اشر کې، د کلي شاوخوا سړکونه تېرېږي، لاسونه مې پولۍ پولۍ شو.
وایم شکر چې دا د خیر په کار کې خو مې برخه اخیستې، خدای دې اجرونه درکړي.
یاره که رښتیا را باندې وای، دې مهینې وریجې خو ډېره مزه وکړه. خو زه نه پوهېږم چې دا مهینې وریجې به زمونږ کور ته له کومه راغلې وي. وایم قدمونه دې بختور وي.
نن زه دومره وایم چې په لیکلو لیکلو مې د قلم رنګ خلاص شو، ځکه چې د مور د مینې داستان دومره لوی و. درنو میندو، د دلوې له درې منیټې څخه تر شپږمې پورې د ګوزن د واکسیناتوران ستاسو کلي ته درځي. تر پنځه کلونو پورې ماشومانو ته مو په خوله کې د دوه قطرو واکسین څڅول هیر نشي. بیا سره وینو. روغ رمټ او په امن کې اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
آزادی ملما. السلام علیکم، د آزادی ملما خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. سمسور وطن دوست د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سیاحت دفتر یا ټراول ایجنسی لري، او له ګڼ شمېر افغانانو سره چې د پاسپورتونو او بهر ته د سفر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له ښاغلي وطن دوست سره پر دې خبرې کوم چې افغانان د کومو مقصدونو لپاره بهر ته سفرونه کوي، دای په کومو برخو کې مرسته ورسره کوي، او ولې ځوانان د قانوني لارو پر ځای د قاچاقبرانو په مرسته بهر ته د سفر هڅه کوي. له سمسور وطن دوست څخه مې په پیل کې وغوښتل چې له معمول سره سم ځان په خپل آواز تاسو ته نور در وپیژني.
تکل سے محترم انجینئر سمسور وطن دوست ہم جلال آباد خار کی دا آن لائن خدمات و کاروبار کوم، چے آن لائن خدمات کی دا پاکستان ویزی دا ایران ویزی اپلیکان رازی او ہم دا ڈول زین ایوادو نچ بشر دوستان ویزی لانوی نو زین غختن کی بیا غم اپلیکان ورتا کو تر سنگی پاسپورٹ نو دا پار آن لائن سب دینام او الیکٹرونک تذکرہ پار آن لائن سب دینام کی ہم دا چارج من کو کاری ماحول کې داخل دي.
دغه کارونه چې تاسو دلته یادونه وکړه، دا هغه کارونه دي چې وګړي په خپل باید وکړي، یعنی د پاسپورتونو اخیستل، د ویزو اخیستل، د هیوادونو سفارتخانو ته او کنسولګریو ته مراجعه، د خلک باید په خپل وکوي. تاسو یې ولې ورته کوي؟
دغه محترم د پاکستان ویزو پاڑا بلند دومره معلومات درکم چاغي د اکاونټ نه پیسې کمای نو سوګ اکاونټ نه لري او ځینې اکاونټ نه دي چاغه داخلي اکاونټ نه دي مثلا افغانستان کې عزیزی بانک او داسې کابل بانک او داسې نور داخلي بانکونه چې دي نو دی نشي دی دا اپلیکیشن نه کیږي نو یو دو بانک د جلالآباد ښار کې جمع غینې د ویزو پاکستان ویزو اپلای د پار پیسې کټ کی نو هغه تر ډیره سوک چې د کاروباری یا مغې ته اجازه ده چې اپلای وکړي او هغه نور ته پیسې کټ کی نو هر هیوادوال نشي کولی نو په دې خاطر هغه کوم چې کاروباری او جواز لري هغه ته اجازه ده همدا ډول د ایران ویزو پاړم چې هغه مخکې سوک تجربه نه لري په لومړی ځل کې ډېرې تېروتنې کوي چې هدف ته نه رسیږي او همدا ډول نور بشر دوستانه ویزې هم چې تجربه پکې ونه لري او پې ونه پوهېږي نو ستونزمنه ده چې تر هدف ورسیږي نو په دې خاطر موږ دغه یو خدمات ترسره کوو.
ځینې خلک په دې کې شک لري او وایي چې ټراول ایجنسی له خلکو سره د قاچاق برانو په موندلو او بهر ته د قاچاقي کسانو د لیګلو په چارو کې مرسته کوي.
تګل زه محترم نو دار چا خپل شخصي نظر دی او تر ډیره چې زه څومره شرکتونو والا سره بلد یم او چې زموږ کاروبار دی کوم پړاوونه چې دي لکه مخکې ما یادونه وکړه بشر دوستانه ویزې تر ډیره هیوادول ته اعلانېږي نو موږ هغه پروسیجر باندې مختزو چې قانوني دوی لاړ شي ما ویزه والی قانوني شکل هغه کوم هیواد چې بشر دوستانه ویزه اعلان کړي یا نور مثلا پاکستان ویزه یا ایران ویزه چې قانوني لارو نه ترلاسه کیږي موږ پاغه پړاوونه باندې مختزو نو دار چا شخصی نظر دی او تر ډیره ما شرکتونو چې څنګه زموږ ملګری دي ما تر اوسه پورې نه دي اوریدلی او نه موږ تر اوسه پورې پکې تجربه لرو.
یعنی تاسو وایئ چې د ټراول ایجنسی یو کار یا دغه کار چې بهر ته له خلکو سره د پاسپورتونو او ویزو په چارو کې مرسته کوي دا سل په سلو کې په افغانستان کې په قانوني لارو په مخ ځي؟
زه خپل شخصي نظر ورکم تکل سم محترم تر دا مهاله چې زه په دې کار کې داخل یم او خدمت کوم نو ما خپله عملا سنه دل لري په سترګو نو هغه سل فیصدي به د ځان شخصي نظر دا وایم چې ما نه دل لري عملا نو نور که چل لري نو هغه دا خپل شخصي نظر دی او تر دا مهاله ما خپل سترګو نه سل لري او نه مساوري دل دي نو څومره ایجنسیان چې دوی جواز چې ترلاسه کوي که داسې او کار کې ښکیل شي او ولیدل شي یا مثلا چانور دل شي او ثبوت پیدا شي نو هغه بیا د قانون په حساب باندې مجرم ګڼل کیږي نو تر ډیره په دې خاطر هم ټریول ایجنسی او د آنلاین خدمات مرکزونه ځان ساتي.
تاسو چې له خلکو سره مرسته کوي د دوی په کارونو کې د دې په مقابل کې خو به یو حق الزحمه هم اخلی یا یو اجره هم دغه حق زحمه ستاسو د کوم قانون په اساس باندې تنظیمیږي؟ یعنی هغه سیمه ایز چارواکي چې کله کنټرول کوي اوس خو طالبانو په ډیرو شایانو کې په ډیرو برخو کې د نرخونو کنټرول شروع کړی ستاسو چارې کنټرولیږي د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو لخوا که کنټرولیږي د کوم قانون په اساس باندې تاسو خپل حق زحمه ټاکئ؟
او بلې چارواکي راځي عملا په آنلاین خدمات مرکزونو دا ټریول ایجنسی باندې ګرځي څارنه کوي او شفافیت په اړه خبرې ورته کوي نو درته مهاله خو داسې ځانګړی مثلا د نرخ په اړه چې کوم څومره ویزو په اړه څومره پیسې واخیستل شي داسې ځانګړی کوم قانون او داسې اصولنامه لا جوړه شوې نه ده او هغوی لزینو شرکتونو نه غوښتنه کړې ده چې تاسو په دې اړه موږ سره به ناسته وکړئ چې دې ته یو ځانګړی اصولنامه جوړه کړو نو تر دا مهاله لا داسې ځانګړی اصولنامه جوړه شوې نه ده او څارنه کوي.
ډېر ښه. اوس یوې بلې مسلې ته راځو. وطن دوست صاحب، یو زیات شمېر کسان تاسو ته مراجعه کوي د پاسپورتونو لپاره د ویزو لپاره. کومه ډله خلک دي چې غواړي بهر ته لاړ شي؟ یوازې د سیاحت لپاره ځي، دوی له افغانستانه بهر ته د تلو په نیت، ناروغان دي؟ یعنی کومه کټګوري خلک تاسو ته مراجعه کوي په مجموع کې؟
موږ ته چې راغلي دي او اوس موږ سره معلومات څه دي، تر ډیره ناروغان وي، ځینې سیاحت لپاره ځي او ځینې سره حقایق به ووایو، ځینې د اقتصادي ستونزو له امله هم چې موږ سره نظرونه شریک کړي دي فیلن وای چې وو کاروبارونه زینو برخو کې پټه ولاړ دي، مطلب تیر نظام کې دند لارلې اوس بیکار دي، نو هغه وای چې دا پاسپورت دې لپاره جوړم چې مثلا یو گاونډي هوا ته، یا مطلب مو تر خپل اقتصادي اوس پوری چې کوم هوا ته اوس رسیدي هغه ته لاړ شم، او ادا کل تر لګ خپل قرآن لپاره اوس وګټم. نو دې کې ناروغان راځي د اقتصادي ستونزو له امله، هغه وګړي پکې راځي، او خو هغه کومه کټګوري چې د سیاحت او د ټورست په شکل باندې ځي هغه لږ اقتصادي ده، چې ډېره زموږ ته راغلي دي دغه کټګوري خلک راغلي.
ستاسو ډېر مراجعین ځوانان دي، زاړه دي، نوي ځوانان دي، د عمر لحاظ له لحاظه په کومه کټګوري کې دي؟
په ځانګړي ډول پاکستان ته چې ځي تر ډېره ناروغان خو دلته عملاً ناروغان ته ویزی عمر کوي، او د ډېر عمر ناروغان ته ویزی ورکوي، او یا کوچنیان چې ناروغانی نو دغه نارو کټګوري ناروغان نازي ځوانان ته په اسانۍ باندې ویزم نه ورکوي، تر حال کې چې هغوی داخلي ناروغي او دې ته تشخیص کول همدلته نه شي، خو له بده مرغه ډېری ځوانانو ویزی ریجیکټ کوي، خپله ناروغي مرته بیان کوي، خو له بده مرغه بیا هغې سره سره بیا هم هغه ویزی ریجیکټ کوي. نو د ناروغۍ په برخه کې ډېر کوچنیان او د ډېر عمر لرونکي دغه کټګوري خلک ډېر راځي، او ویزی مرته بیا تر ډېره ورکوي، او د اقتصادي ستونزو له امله چې راځي له بده مرغه ډېری ځوانه طبقه، او سیاحت دپاره چې راځي هغه هم دغه ځوانه طبقه تر ډېره دغه د شل او د څلوېښتو په منځ عمرونو په منځ کې دغه وګړي.
څو کاله کېږي چې تاسو د ټراول ایجنسۍ کاروبار کوئ؟
زمنګ نګې دوه کال کېږي تکل سي محترم.
له هیواد د بهر هم تاسو استازولۍ او دفترونه لرئ؟
فعلاً په افغانستان کې کاروبار لرو، خو ځینې لوی شرکتونه چې لوی سرمایه گذاري کړي سره معلومات موږ لرو، بلشته دی او چې د افغانستان کې فعالیت لري او بهر د هیواد نه څانګې لري. خو فعلاً موږ د ځوانانو هغه لومړی د ابتدان شروع کړې ده سرمایه گذاري لا حتی نه رسېدلی چې بهر هم څانګې پرانیزو، نو وخت سره که اوس موږ انشاءالله چې هڅه کوو چې بهر هم هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړو.
د ټراول ایجنسۍ د جوړولو مفکوره څه وخت درته پیدا شوه او څنګه د برخې ته راغلی؟
ټراول ایجنسۍ خو زما له وخت نه ورسره علاقه مندي لرله، او په همدې هڅه کې هم چې دا امکانات برابر کما او په دې برخه کې خدمت وکړم. تر ډېره همدغه ځوانان ته زوریدلو چې موږ سره به دا موضوعات شریکول، چې دغسې مثلا د پاکستان ویزې نه به شکایت کولو چې دغسې یو چاته لاړلو او کار راته وکړو، پیسې رانه واخیستلې او له بده مرغه ویزه ترلاسه نه شوله، یا مثلا په همدې ترتیب د پاسپورټ په اړه به ځینې مشکلات موږ سره شریکول، او یا مثلا تذکیرو په اړه او داسې نور مختلف موضوعات به دا موږ سره شریکول. نو دې وړاندې ما خصوصي ښوونځیو کې مستازی وه، نو بیا ما ویل چې دغه خصوصي برخه کې تر ډېره ملګرو ما سوالم چې خصوصي کاروبار دې ښه دی، نو په دې برخه کې ته وړتیا هم لري، نو بالاخره هماغه لامل شو چې دا د آنلاین خدماتو دغه کاروبار چې فعلاً ټورستي شرکت په شکل باندې مخته وړو، نو دې کاروبار مې پیل کړو.
ستاسو عمر څومره دی او په دې خاصه برخه کې تاسو لوړې زده کړې مو کړې دي؟
دغل سي محترم زما عمر په اړه پوښتنه وکړه، زما عمر د 19 کال دی او د ځانګړې زده کړې نه لري. دغل سي محترم همدغه د ټولنیزو رسنیو نه، د ګوګل نه، او د تورت نور دغه سي معلومات نه، یوټیوب کې ځانګړي چینل نش پم دې برخه کې لارښود ویډیوګان لري، نو هغه هم تعقیب کړی دي، او بیا هم چې کله ستونزې سره مخ کېږو نو ډېری هیوادوال دي چې په دې باره کې مختلف موضوعاتو باره کې خاص ځانګړي چینلونه لري په یوټیوب کې، نو په دې اړه چې بحث کوي نو ما هغه هم تعقیبوو او خپله ستونزه بیا لو. نور د ځانګړي تر دا مهاله د ځانګړي کوم کورس او یا داسې مکتب یا خاص نشته چلته عملی داس دکړې ترلاسه شي، دا د وخت سره هر موضوع نوی را پیدا کیږي، او هغه تر ډېره د انټرنیټ له لارې نه مثلا یوټیوب او ګوګل او نور دغسی سرچینو نه پوهه موږ ترلاسه کوو.
تاسو به حتماً معلومات وی چې په تیرو تقریبا څلورو لسیزو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیره د ځوانانو د وتلو بهیر پیل شوی دی او تر اوسه پورې هم لا نه دی درېدلی. د یو افغان په توګه یا د دې هیواد د یو اوسیدونکي په توګه دې موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
تکل سے محترم ټول افغانان لکه د وجود غړي دي، نو لکه څنګه چې د وجود یو برخه دردمنه کېږي ټول وجود سره دردمن وي. همداسې هغه بااحساس افغانان چې احساس لري، نو ښکاره خبره ده چې یو ورور یې اقتصادي ستونزو کړېږي او په داسې لارو ځي چې هغه خپله ورته عملا ښکاري چې هغه مرګونو لارې، نو په هغې ځي، نو ښکاره خبره ده چې ځورېږي پې. نو له بده مرغه دا ستا خبره نو دا خو تازه خبره نه ده. د څو لسیزو راهیسې دغسې ځوانان مختلفو لارو هڅه کوي چې تر ډېره اروپایي هیوادونو ته یا غربي هیوادونو ته په دې خاطر ځان ورسوي چې لږ تر لږه کورنۍ ته یو څه ترلاسه کړي او یا آرامه ژوند په راتلونکي کې ولري. نو زموږ د کاري صاحب باندې دغه ضربه رسېږي چې هغوی په غیر قانوني لارو لاړ شي. نو زموږ هغه کم قانوني کارونه چې کوو هغې باندې نه راڅرخي، ځکه هغوی غیر قانوني لارې چې خپلوي نو هغه غیر قانوني لارې دي. او موږ چې د ویزو له لارې نه خلک لیږو چې پوښتنه کوي، مثلا مردلن مخکې مثال درکړو چې د پاکستان او د ایران ویزو باره کې، نو ښایي کېدای شي هغوی هماغه هیوادونو نه بیا د پاکستان او د ایران هیوادونو نه بیا د اروپایي او یا غربي هیوادونو کار بیا له هماغه ځایه مخته وړي. لکه اوس فعلا په افغانستان کې له کابله لږ ستونزمنه ده چې له کابله دوی دا کارونه مخته ویسي، دلته ستونزې لري.
دغه ځوانان چې له افغانستانه وځي په دې نیت چې زه به ځم اروپا ته یا د نړۍ شتمنو هیوادونو ته، دوی دومره پیسې له کومه کوي؟ دا خو یوه پوښتنه ده.
تکل سے محترم دا چې هغه څوک ځي لاغي او پوښتل شي، خو زه به خپل شخصي نظر دا درکم چې له بده مرغه ما چې اوردلې له بده مرغه ځینې ځوانان چا کوم جایدادونه لري یا مثلا کوم داري شتمنی لري، نو لاغي ځان تیری او هغه پلوري، کوم مثلا کور لري یا مثلا ځمکې لري او یا هغه څه چې دی لري، نو لاغي ځان خلاصوي او پیسې ترلاسه کوي او دغه لار خپلوي چې ځان ورسوي. او یا له تیر نظام نه مثلا په دندو کې هغه پیسې بچت کړي، نو له هماغې پیسو نه ګټه نه کوي. نو تر ډېره زما شخصي خپل معلومات دي، نو دغه لارو نه استفاده کوي.
داسې یو تقریبي معلومات تاسو سره شته چې په دې خلکو کې په سلو کې څومره خلک ځانونه رسوي تر شتمنو لویدیځو هیوادونو پورې او کومه فیصدي خلک بیرته راستنیږي؟
نو په عموم کې خو تکل سے محترم دا چې د افغانستان په سطحه یو سروې وشي نو بهتره خبره به وي، ځکه د شخص نظر او د هیواد په سطحه نظر به سره تفاوت ولري. خو زما چې خپل شخصي څومره معلومات دي، نو تر ډېره چې مونږ خبرېږو ډېری په دې مثلا د ترکیې مرز چې ورته وایي د ترکیې یا ایران نه چې ترکیې ته وړي، نو ډېری ځوانان له بده مرغه دغلته تلف کېږي د مختلفو عواملو له وجې نه ژوند له لاسه ورکوي. او عموم کې بداسې ووایم چې کمه فیصدي چې د هغه ټاکلي هدف ته مثلا اروپایي یا مثلا نور غربي هیوادونه هغې ته رسېږي، او هغه هم په ډېرو کم چې غیر قانوني لارې ځي په ډېرو سختو، او کوم چې د قانوني لارې دي تر ډېره دي کې یو اندازه نظر په معلوماتو یو اندازه دوکه ورته داسې ویلی شو چې د خلکو نه پیسې والي او چې دا زما سره اب دې دوی سره پیسې کې دا. او بیا دلته مونږ ته خو خلک راځي دا خبرې مونږ سره شریکوي، بیا هغې سره په جنجال یا هغه پیسې بېرته لاسته نه راځي. او نو لومړی وختونو کې یو اندازه خلک لل خو اوس په هغې کې تر ډېره یو اندازه دوکه را پیدا شوې ده. نو قانوني لارونه اسانۍ باندې وګړي نه شي رسېدلی، او دا غیر قانوني لارې چې تر ډېره هغې کې له بده مرغه ژوند تلف کېږي او ډېر کم فیصدي خلک خپل هدف ته رسېږي.
زمونږ یو شمیر اوریدونکو په دا دومره کلونو کې مونږ ته په پیغامونو کې دا شکایت کړی چې قاچاقبرانو یا په نیمه لاره پریښې دي او یا یې پیسې ترې خوړلې دي. دا خو ډیره لویا زیاده د پیسو د دې کورنۍ لپاره چې مثلا یو اندازه ځکه لري، یو کور، یو جایداد، یو شی لري، یو موټر لري، دا پلوري او پیسې هم بیا قاچاقبران ترې خوري. داسې مثالونه تاسو لیدلی؟
او بلی بلی، تکل سے محترم سام دے رسانی ہو کہ زین خبرونه دی خو پسنګړي ډول همدغه موضوعات ته ځانګړي شي لاغوي موارد لیدي او ملندل ته زین راغلي مثلا د غیر قانوني لارو نمک کیدلی بیا هدف ته نه رسېږي، بشارګان به ته ډیپورت شوی، یعنی هغه هیواد به ته افغانستان ته لیږلی، بیا دلته موږ درازي د پاسپورټونو سبدنام لپاره نو وای چې دا ځل هڅه کوو چې د قانوني لارو نه دغه هیواد ته ځان ورسو. نو چرګان بس وکی لومړی کی دوی هو پاسپورټ تک صبر کوي، اوس د پاسپورټ نوم بل مرغ ستونزې خپل ځای پاتې ده، ځکه د مرکزی پاسپورټ ریاست ته چې نوملیکنې شوې دي زمونږ خپل دغه موږ سره چې کوم نوملیکنې شوې دي نو په کوم چې کابل ته شوې دي آینده تیر کال سور کې شوې دي، دا هغوی له اوس نوبت راغی، یعنی یو کال وروسته د یو افغان وګړي نوبت را رسېږي. نو له بده مرغه دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده او د ولایاتو ته چې کوم تبدیلیان شوې دي هغه اوس مثلا ننګرهار برته ساده مثال در کوم، دغه شپږ میاشتې په منځ کې روان دي. نو ځوانان ډېری دومره صبر نشي کولی او چې بیا صبر کوي نو فکر کوي چې کېدای شي دا هدف ته چې ځان رسوم او تر هغې پورې به دا هدف کې مشکلات پیدا شوي، ځکه ځینې موسمونه چې په هغې کې تک مشکل دي، ځینې موسمونه چې هغه کې بیا تک آسان دي، نو دغه په نظر کې نیسي. نو رښتیا هم دغه یو ستونزه په خپل ځای ده چې هغه غیر قانون لار نه ځي، نو هغه کوم شتمني چې ورسره یو کمې پیسې چې ترلاسه کړي له بده مرغه هغه ټولې ترې ترلاسه وځي.
هغه ځوانانو ته چې غواړي حتمان بهر ته لاړ شي یا د درس لپاره یا د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې خو ځینې قانوني لارې هم شته چې دوی کولی شي ولاړ شي همدغو لویدیځو هیوادونو ته، تاسو هغه قانوني لارې د خپلو مراجعینو ته نه ورښیي؟
ولې نه تکل صاحب، موږ خو کاروبار همدغه دی، قانوني کاروبار دی، تر ډېره چې هغه لوستې ځوانان پوهنتونونه فارغي نو موږ هغه ګروپونه همدې لپاره جوړ کړي دي، د واټساپ ګروپونه هم دي چې په هغه کې سلهاو کسان د وړیتوب لري او همدارنګه د فیسبوک پاڼې لرو، په هغې کې کوم بورسونه اعلانېږي مثلا د بیلګې په ډول برته ووایم، په تیرو وختونو کې د روسیې هیواد بورسونه اعلان کړي وو، همدارنګه رومانیا هیواد اعلان کړي وو، همدارنګه ترکیې هیواد اعلان کړي وو، او په دې ورځو کې د سلواکیا هیواد او همداسې نور په مرور د زمان سره هر هیواد چې بورسونه اعلانوي نو هغه په دې ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. بیا موږ هم مطالب له ځوانانو سره شریکو او چې څوک بیا علاقه مندي لري تر ډېره موږ ورته ستینامونه هم کړي، څوک چې ستونزه لري نو موږ خپل هغه نهایي هڅه کوو چې قانوني لارو نه لاړ شي لوستي ځوانان، او هغه چې نالوستي دي نو هغوی ته موږ وایو چې دغه قانوني لاره ده، په دې لاړ شه، انشاءالله په دې باندې هدف ته رسېږي. نو هغه بیا د هغوی خپل شخصي پرېکړه ده چې هغه بیا په کومه لار باندې ځي، نو هغې کې بیا موږ ورسره لاسوهنه نه شو کولی.
په داسې حال کې چې قانوني لارې شته او بیا هم خلق په قاچاقبرانو اعتماد کوي او خپل پیسې په هغو باندې سوځوي او بهر ته د تلو هڅه کوي، دغه قانوني لارې چې شته او تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ دا تر ځوانانو پورې نه ورسیږي که قاچاقبران ډیر په خلکو کې نفوذ لري او سره او شنه زرغونه باغونه ورخی خلکو ته، د دې علت څه دی چې اکثره خلک له قاچاقبرانو سره روان دي؟
څنګه د کلسم محترم ته یادونه وکړل، نو چون قاچاقبران بغیر قانوني لار نه دا کارونه کوي او چې څوک غیر قانوني پیسې لاسته راوړي نو ادمان هغه ازګه چې یو ست لکه مخکې ته یادونه وکړه چې مثلا سین ورته وي خوراک کی او ورونه ورته وي غوښه کی، هغه یو عامیانه متل دی. نو همدغسې یو څو ورته د اروپا ورته بیږي د سترګو کې راولي، نو هغه ځوان احساساتي نو هغه فکر کوي چې اوس که پاسپورټ ته مثلا سفر کوم او یا په هغې باندې دومره مثلا غیر قانوني لارونه لوی مقدار پیسې ورکوم، ولې دا پیسې دې شخص ته نه ورکوم چې ما هغه ځای ته ورسې په تیزۍ سره، ځکه هغه خو ادمن به کې داسې یو وخت ورته ښیي چې هغه لنډ وخت کې هغه ځای ورته رانږدې کوي او که دا د قانون لارو نه ځي نو چون هر هېواد خپل د ویزو ترلاسه کولو لپاره پړاوونه لري، سلسله مراتب لري، هغه سلسلې لري، نو چون هغه وخت ډېر نیسي نو ځوانان له بده مرغه ځینې کړېدلي یا اقتصادي ستونزو نه یا مختلفې وجې به نو هغې وجې نه هڅه کوي چې زر هدف ته ځان ورسوي. نو له دې وجې له بده مرغه بدیلې لارې به نو کېدای شي دغه د قاچاقبر لارې نو هغه له ډېر د اصطلاح سبب وایم چې د بدیلې لارې په هڅه کې چې هغه قاچاقبر ته لاسه چي که چې قانوني لارې زر کېدلی او ستونزې پکې نه وي نو هر څوک غواړي چې قانوني لارې نه لاړ شي او خپل هدف ته ځان ورسوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
مننه ښاغلی وطندوست. یوې بلې موضوع ته غواړم ورشم. پخوا په افغانستان کې په تیرو کلونو کې معموله وه چې ټراول ایجنسیو به سیلانیان بیول د افغانستان په زړه پورې سیمو ته، تاریخي ځایونو ته د سیل او تفریح لپاره. ستاسو ټراول ایجنسی هم دا کارونه کوي که یوازې د سفر چارې تاسو سنبالوي؟
تکل سه محترم، شخصا من خو د انلاین خدماتو برخه کې خدمت کوو. بیا د لوی ټراول ایجنسی چې هغه سیاحتي سفرونه برابرې بیا هغوی سره کاري شراکت لرو نو بیا هغوی سره کار په ګډه مخته وړو. نو ول نه اوس هم شته دی، مثلا د بېلګې په ډول دا د عمرې کارونه دي چې عربستان هېواد ته عمرو دپاره ځي، همدغه د ټراول ایجنسیو له لارې نه سیاحتي او زیارتي شرکتونو له لارې نه تنظیمېږي. مثلا ځینې هېوادونو ته چې وواړي چې لاړ شي، همدغه د سیاحتي او زیارتي شرکتونو له لارې نه، همدا ټورستي شرکتونو له لارې نه تنظیمېږي.
او په هیواد کې دننه د توریزم خدمات یا د سیلانیانو د بیولو پروګرامونه شته د دې ټراول ایجنسیو لخوا ترسره کیږي؟
د هیواد داخل کې خو دغل سه محترم تر دا مهال خو ما سندې اوردلې، خو خپل هیوادوال چوړم شي هاي مراجعونه کی، ځکه عملاً هیوادوال خپل مصارفونه استفاده کوي چې کوم زه دی خوښي تر ډېره په اخترونو کې او داسې نورو خوشحالۍ ورځو کې، مثلا د نوروز ورځ کې یا مثلا نور دغسې د رخصتۍ ځینې ورځې، نو له هغې نه ګټه اخلي او د خپل هغه د خوښې ځایونو ته چې کوم د سیاحت ځایونه دي هغې ته ځي او خپل مصارف شخصي مصارفو باندې. نو هېوادوال ته ډېره که جوړ هم شي دغه برخه فکر نه کوم که سیاحتي او ټورست شرکتونه د مراجعه وکړي، ځکه خپل مصارف باندې ځي او هغه ورته ختمامېږي.
ما لیدلی دی چې یو شمیر بهرنیان هم راځي، البته شمیر ډیر کم دی، خو په هر حال راځي افغانستان ته د توریزم په هدف باندې. د دې کسانو سره تاسو مرسته کوئ؟
دغل سه محترم، هغوی خو دې شرکتونو ته مراجعه نه کوي، هغوی تر ډېره د وزارت خارجه له لارې نه هماغه د افغانستان ویزه په هماغه هېواد کې د افغانستان ویزه ترلاسه کوي او د هماغه چینل له لارې نه چې دی بیا افغانستان ته راځي او دلته د پام وړ ځایونو کې سیاحت کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی وطندوست. که په پای کې خاص وینا لرئ، مخصوصا ځوانانو ته کوم خاص پیغام لرئ؟
اگر زه محترم له تاسو نړۍ مننه چې زما غږ مو هېوادوالو ته ورسو، نو د یو ځوان پایز باندې به دغه یو پیغام وړاندې کوم ځوانانو ته چې چون سره پوهېږو په کل کې په ټوله کې ستونزې شته دی، او نو دې سره مبارزه باید وشي او د مبارزې لارې همدغه ده چې موږ باید د قانوني لارو نه استفاده وکړو. ډېری ځوانان همدغه فکر کوي چې زه به د غیر قانوني لارو نه استفاده وکړم او خپل هدف ته به ورسېږم. له بده مرغه چې هغه کورنۍ په دې فکر کې چې دا به هدف ته رسېږي، له بده مرغه هغې بیا هغه کار باندې ورته پښیمانه چې کشکم لومړی ورته دا اجازه نه ورکړې. نو زما ځوانانو ته په چون زما کار همدغه آنلاین کاروبار دی، نو همدغه یوازنی پیغام ورته زما همدا وي چې مبارزه وکړي، او که چېرته د بهرني هېوادونو شوق او علاقه مندي لري نو بیا د قانوني لارې نه لاړ شي، او نور برسونه اعلانېږي له برسونو نه استفاده وکړي که چیرې په کوم ځای کې ستونزه لرئ نو د ټورستي سرحدي شرکتونو کې